پکې خبرې کوي او خپل شیرونه را اوروي.
کاشکې مې یو ځل ورته ویلي وای زما د زړه درمانه، زړه مې وچاودېد.
استاد نجیب منلی د فرانسې د نامتو شاعر او لیکوال ویکتور هوګو په باره کې معلومات راکوي.
ویکتور هوګو د فرانسې شاعر دی، نثر لیکونکی دی، ډرامه لیکونکی دی، سیاسي سړی دی او یو متعهد روشن فکر دی.
د تبت د خلکو یوه خواږه کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال مبارز راشدی او دغه وزارت یو شمیر نور چارواکي د ناروغ ژورنالیست محمد قاسم اخگر پختنې ته ورغلل. مبارز راشدی په دې کتنه کې محمد قاسم اخگر یو تکړه او اغیزمن ژورنالیست وباله چې په ځوانانو یې اثر اچولی او د هیواد مطبوعاتو ته خدمت کړی دی. د باختر اجانس له راپور سره سم د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم ویلي دي چې دغه وزارت به د ښاغلي اخگر د تداوی په برخه کې غفلت ونه کړي. محمد قاسم اخگر چې د هشت صوب رسپانې د مسؤول مدیر او د سیاسي اجتماعي چارو د صاحب نظر او لیکوال په حیث کار کړی دی، څه موده د مخه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د تداوی لپاره چین ته استول شوی و. په خوست کې د ولولې په نوم یو نوې مجله له چاپه راووته. ولوله چې په 25 مخونو کې چاپ شوې ده، علمي، کلتوري، اجتماعي او تفریحي مطالب پکې خپاره شوي دي. د ولولې مجلې د امتیاز خاوند غازی ببرک خان اجتماعي کلتوري ټولنه ده او رفیع الله زیار مسؤول مدیر دی. خوست یو هغه ولایت دی چې کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه پکې زیات دي. په ناروی کې د ډیر افغان لیکوال محمد انعام واک ناول چې خان او کمیسار نومیږي خپور شو. دغه ناول چې د لوی کچې په 1416 مخونو کې چاپ شوی دی، د شلمې پیړۍ په اتیایمو کلونو کې د افغاني ټولنې تصویرونه وړاندې کوي.
په وروستیو کلونو کې چې د مطبوعاتي فعالیتونو ازادي زیاته شوې ده، د پوهنتونونو محصلانو هم د مجلو خپرولو ته مټی رانغښتې دي. په دې سلسله کې په دې وروستیو کې د پکتیا، خوست او پکتیکا هغو محصلانو چې په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوي د څېړۍ په نوم یوه مجله خپره کړې ده. د دې مجلې له چلوونکي سره د داود تپان د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. د څېړۍ مجلې چلوونکی وایي:
نوم یې ایمل خمر دی، زه د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي محصل یم او په ننګرهار پوهنتون کې د لوی پکتیا د محصلینو د علمي ټولنې د څېړۍ په نامه د مهرنۍ پرونې مسؤلیت په غاړه لرم او د دې لارې د لوی پکتیا د ستونزو انعکاس او همدارنګه په سیاسي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې د لوی پکتیا مسایلو ته د انعکاس چوپړ ترسره کوم.
مننه خمر صاحب، دارته و چې د دې مجلې د چاپ موخه څه و؟ په البته د رسنیو په دومره تود بازار کې.
مننه تپان صاحب، مونږ وینو چې زموږ ټول هیواد په ځنګړي ډول لوی پکتیا لګنو کلتوري، سیاسي، ټولنیزو او همدارنګه په نورو رغنیزو برخو کې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ ده. نو موږ غوښتل چې همدې ټولو ستونزو ته د انعکاس یوه وسیله پیدا کړو. نو تر ټولو ښه وسیله همدغه چاپی وسیله. نو هم غوښتل چې دغه ستونزو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شو او دوی ته د یو ښه انعکاس او یو ښه چلند د ستونزو په وړاندې مونږ کړی وي. نو دغه مجله مونږ چاپو.
خمر صاحب، د څېړۍ د موادو په اړه راته ووایه، په دې کې کومو مضامینو ته لومړیتوب ورکړی؟
په دې کې چون زموږ ټولنه یوه اسلامي او افغاني ټولنه ده، نو اسلامي مضامین ته په سر کې ځای ورکړل شوی دی او وروسته نورې ادبي، حقوقي او داسې نورې موضوعګانې پکې رانغړل شوي دي.
له دې پخوا هم په پوهنتونونو کې د لوی پکتیا د محصلینو ټولنو دا رقم مجلې چاپ کړي دي، ولې له یوې یا دو یا درې ګڼو وروسته د خپرېدو ډېر کم چانس ورته پیدا کېږي؟ دا مجله به څنګه ستاسې فکر تاسې مهاله نه ورته لیکلي دي؟ آیا دا به هم د نورو مجلو په څېر یوازې د نوم ځای کول وي که نه مجله به بیا هم په خپل وخت خپرېږي؟
ستاسو خبره تاییدوو. ډېرې داسې چاپي رسنۍ وي چې نن یوازې هغه نمونه پاتې دي، نمونه یې ځای کړي دي، اکثره یوازې نمونه پاتې دي او نور خلک هم نشي کولی چې په هغه نمونه مجله چاپ کړي، او دوی هم د دې کار نه لاس اخیستی دی. خو مونږ په پوره هوډ او په پوره ډاډ سره دا کار پیل کړی دی، او انشاءالله سره د هغه ستونزو چې محصلین د پوهنتون د تحصیل په جریان کې لري هغو ته په نه کتلو سره به مونږ دغه مجله انشاءالله تر ډیره جاري ساتو، او د هیواد په کچه بیلابیل ستونزو ته او بیلابیل پرمختګونو ته به انشاءالله انعکاس ورکړو.
دا به یوازې محصلینو تر کار پورې محدود وي او ګټه به محصلینو ته څه وي؟
محصلین خو چون دوی هلته روزنه ترلاسه کوي، هلته روزل کیږي، نو دوی اړتیا لري چې په عملي ډګر کې هم خپلې هغه پوهې چې ترلاسه کړي دي هغه هم وځلوي. نو دغه مجله یوه ښه وسیله ده د دوی د مشق او تمرین لپاره، د دوی د لیکنو د خپروي لپاره چې دوی ستونزو په هکله نظریات لري، دوی خپل لیکنې لري، همدارنګه د دوی دغه یو پیژندنه هم دوی چې موږ د البوم هم په همدې مخه خپور کړی دی چې دوی په ټولنه کې مطرح شي او خلک یې وپېژني، نو د دوی لپاره د شهرت په برخه کې هم ښه کار کوي، نو ګڼ شمېر نورې ګټې هم لري.
مننه خمر صاحب د وروستۍ پوښتنې په ډول کې درنه پوښتنه وکړم. هغه دا ده په دقیق ډول باید ووایم، شپږ پنځوس مخونو کې چاپ شوې ده، څلور رنګه پوښتې لري، او منځ کې یو البوم ده، هغه هم د فارغو محصلینو چې په هغه کې د اقتصاد، شریعت او د ادبیاتو، ښوونې او روزنې او کمپیوټر ساینس، زراعت او انجینرۍ پوهنځی او همدا ډول د حقوقو محصلینو عکسونه دي. دوی لیکنې هم پکې راغلي دي، د ټولو پوهنځیو نمونه چې ما واخیستل د دوی لیکنې پکې راغلي دي. پخوا دا لیکنې چې په دې پوهنځیو کې خپل مسلک کې چا لیکنې نه کولې، یوازې ادبیاتو والا محصلین به وو چې لیکنې به یې کولې، ولې دغو ځوانانو چې لیکنې کړي دي دوی ته په کوم نظر ګوري؟ د دوی د کار ته څه ډول یا ستاسې نظر څه ده په دې برخه کې؟
د ژبې او زموږ د ادب یو لویه ستونزه او یو لوی کمښت دغه دی چې یوازې د ستاب خبره چې د ادبیاتو پورې مربوط کسان لیکنې کوي، هغوی بېل دې په ادبي چې په ادبي برخه کې لیکنې کوي، په ټولو سیاسي برخه هم دوی په غاړه اخیستې ده، طبي برخه کې خو دوی نشي پرسېدلی. که داسې شي چې هر د مسلک خاوند په خپل مسلک کې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، دا به د هغه مسلک د زده کوونکو لپاره ډېر غټ سهولت وي چې دغه مجله یې وښه پیل دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
عبدالرحمن رحمانی نه یوازې د غزل سندری وایي، بلکې د موسیقي په برخه کې علمی تحقیقات هم کوي. د پدې ورستیو کې د موسیقي د علم په باره کې یو کتاب بشپړ کړی دی چې لومړی برخه یې د موسیقي تاریخ ته بیله ده، او ورپسې بیا د موسیقي په تیوري باندې رڼا اچول شوې ده. سالم احمد صالح له استاد رحماني سره د دغه کتاب او د افغانستان او په تیره بیا کندهار د موسیقي د وضعیت په اړه دغه مرکه کړې ده.
استاد، تاسو د موسیقي په اړه یو نوی کتاب لیکلی او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې چاپ هم سي. په دغه کتاب کې د موسیقي پر کوم اړخ باندې خبرې شوې دي؟
لکه څنګه چې تاسو فرمایله، ما پر موسیقي باندې کتاب لیکلی دی په دې خاطر چې کتابونه په دری کې ډېر و، په اردو کې ډېر و، ما په انګلیسي کې ډېر و. حتی ما یو کتاب د پنډت روی شنکر چې مای میوزیک مای لایف په نامه سره هغه ترجمه کړی و، او دا چې استفاده کوله خو متحشبانه د هغه وخت ډېر تېر شو، هغه وخت د لیوان نوم چې دا چاپ ته ورسېږي انځم سلایق نه ورکړ. نو د دې کتاب یوه موضوع چې ده هغه اکثره د پښتنو پر تاریخ باندې د موسیقي، البته زما مطلب د موسیقي چې د موسیقي پر تاریخ باندې ده، په هغه کې مو یو څه څېړنه کړې ده. او تر دا نږدې پورې ډېره لېر څخه د سکندر کبیر څخه بیا تر ظاهرشاه پورې دوهمه برخه تیوری د موسیقي ده. تیوری د موسیقي ما په داسې شکل باندې لیکلې ده چې یو ډېر اولي یا ابتدایي شاګرد چې لږ نو کې د هارمونی یا د کیبورډ په تورو سپینو پردو باندې پوه شي، هغه کولی شي دا کتاب څخه استفاده وکړي یا دا نوټ څخه استفاده وکړي.
استاد، زیات وخت اندېښنه ښول کېږي چې د کندهار اصیل موسیقي د ورکېدو یا هم هیرې په حال کې ده. تاسو چې وخت نه وخت دغه ولایت ته ورځي، څنګه ویني د کندهار د اصیل موسیقي وضعیت؟
کندهار د اصلي موسیقي وضعیت تر اندازه زیات خراب او بېخي زه ډېر په اندېښنه کې وم. موږ یو څو نوازنده د زما د ځواني د وخت، یعنې څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې و، هغې ټول د هلمند راغلي وو او هغوی هم مسلکي خلک نه و. داسې نه وه چې دوی دې مثلا ډېر قوي خلک وي، فقط یو سړی په کندهار کښې وو او د هغو کورنۍ وو چې هغه استاد سلیم کندهاري وو چې هغه هم راډیو افغانستان جلب کړی وو یا جذب کړی وو، او د هغه کورنۍ مات کریم بابا او نورو نورو د پنجپدرو د کوڅې وه. هغوی ولاړل په مروش کښې، د زمان قوي قوي خلک چې وو هغوی وفات شول. او متاسفانه په دغه فرهنګ کښې که خرابات دي او که مثلا نور اهلي کسبه دي، دوی یو کار خراب کړی دي تر اوسه پورې چې شاګردان یې ډېر نه دي روزلي. روزلي دي د خپلې کورنۍ خلک یې روزلي دي، د ګوتو په شمار یې روزلي دي. هغه هم په مروش کښې د زمان چې هغوی مړه شوي دي، بالا هغه ځای خالي پاتې شوی دي. بنا په کندهار کښې موږ شوقیان لرله چې هغه نوازنده وه یا حالات موسیقي غږونکي وو. منتهه خوانندګان مو ډېر درلودل، هغه ډېر وه او ډېر پوهېدله په موسیقي باندې، په علمي موسیقي باندې، کلاسیکه موسیقي باندې کښې ډېر وارد وه. متاسفانه چې د بعضو یو آله د موسیقي زده وه، مره بعضو یو بېخي آله د موسیقي نه وه زده، یعنې میخانیک به یې را زده کړي وو. تر اوسه هم دا فرهنګ ورې شته، چې دا په کابل کښې نه شته. دا فرهنګ شته، د یو اندازې شته، خو دغسې نه دی لکه په کندهار کښې. ځکه په کندهار کښې په راګ او راګني باندې ډېر خلک پوهېږي، تر اندازه زیات پوهېږي، او ډېرو شکلو راګو باندې پوهېږي.
یو وخت به د خلکو یوه خاصه ډله وه، تاسو هم ورته اشاره وکړل چې هغه کنده یا اصلي موسیقي په خاص ډول غزل اورېدی، په نزاکتونو او برکیو یې هم پوهېدله. دغه کسان د پخوا په نسبت ولې کم سوي دي؟ آیا دوی علاقه نه لري که دغه موسیقي پاتې نه ده؟
ولا په دغه جریان کښې د دېرشو کلونو د جنګ دا حالت بېخي د بینه تللی وو. او متاسفانه په لوی کندهار کښې د فرهنګ زانګو وه. په دې کښې داسې مختزل کارونه کېدل، داسې چې هلته په اصطلاح د الکانو رقصونو بلو بلو دا کېدل. متاسفانه تر اوسه پورې په ټول افغانستان کښې دا فرهنګ شته چې د غربي موسیقي په ډېر بد حالت سره غږوي، یعنې د غرب په شکل سره وغږوي. هغه علمي موسیقي ده، هغه علم لري. دا جریان کښې دا پنځو شپږو کالو را په دې خوا یا د لسو کالو را په دې خوا ځوانان ډېر تمایل و غزل ته لري. اکثره ځوانان زه وینم چې ښه قوي قوي غزل بول اوري، او زما سره په فیسبوک کښې اکثره ځوانان لیوال دي، کندهاري ښایسته شعرونه واوري او د غزل په غږ کښې واوري. ځکه دا حالت ما په کندهار کښې احساس دي، وخت چې زه اکثرا کندهار ته ځم او هلته چې ګورم چې د شمدارا یعنې د موسیقي یو محفل وي، په هغه کښې ځوانان ګرده د غزل طرفدار وي.
یعنې تاسو فکر نه کوئ چې د غربي موسیقي دغه څپه چې را روانه ده پر افغانستان باندې، دا به کلاسیکه موسیقي له منځه یوسي یا به یې هم رنګ پیکه کړي؟
کلاسیکه موسیقي خپل رنګ لري، هغه رنګ د بینه نه ځي. زه د غرب د موسیقي په دوه حالت کښې وینم. یو حالت یې چې د شرقي موسیقي سره ګډ شوی دي، لکه په هند کښې هغه ډېر مثبت کار دي. زه په دې ډېر خوشحاله یم، پیانو، وایلن، ګیتار، سکسیفون، مثلا نور آلات موسیقي چې د غرب دي، هغه د شرق سره ګډ شوي دي. هغه ته زه په ډېره ښه سترګه ګورم، او رښتیا یې رنګ د کلاسیک موسیقي رنګ یې ور ښایسته کړی دي. اما په بل رنګ دا چې اوس هغه غیر علمي رنګ دی چې په ودونو کښې دي په افغانستان کښې. متاسفانه ځوانان ډېر ورته لیوال دي، بې خبره ځوانان، هغه نه په شعر پوهېږي او نه شعر د هنرمندو څخه اورېدل کېږي. نو دغه یې هغه حالت دی چې شاید د کلاسیک موسیقي رنګ نور ورواړي، ور خراب کړي. ځکه په هېڅ واده کښې به تاسو هارمونیه او تبله او مثلا پخواني آلات موسیقي او رباب دا ونه وینئ.
تاسو په خپله یوه لیکنه کښې ویلي چې پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د موسیقي سره خاصه مینه درلوده، او په دربار کښې نامتو هنرمندانو د خپل فن یا هنر ننداره وړاندې کوله، او دغو کسانو سره مرسته هم کېدله د دغه هنر په روزلو کې. اوس مهال دولت څه کولی سي د دې فن یا د دې هنر په روزلو او عامولو کې؟
هر دولت ډېر څه کولی سي، خو په شاته دې چې ویل کې دغه جریان کښې د دېرش کالو دولتونه یا په اصطلاح د شلو کالو دولتونه دا تر ډېرو عجیبو غریبو تاثیراتو لاندې راغلي دي، او دا بېخي خپل ماهیت یې بېخي د لاس ور کړی دي. البته د هنر په هکله موږ ستاسو په پارلمان کښې هنر د پاره هېڅ کم ګروپ نه شته، مثلا د بودیجې او د نورو د پاره شته، اما د کلتور د پاره هېڅ حتی یو کمیټه نه شته په تعصب سره. او د ظاهر شاه په اړوند خو ما ډېره لیکنه کړې ده، ښه ماخذونه پیدا کړي دي، او دوستانو ما ته تلیفون کړي دي، هغه په ډېر دلچسپي سره ویلي. ځکه چې د ظاهر شاه په مورد کښې تر اوسه پورې دغونه معلومات نه وه حاصل شوي لکه ما چې دا معلوماتونه ډالۍ کړي دي، البته په پښتو کښې. نو ظاهر شاه په هغه وخت زمان کې ډېر علاقه مندې د موسیقي سره لرل او همیشه د سیمې او د منطقې استادان راغوښتل او هغه یې ډېر نازول شرایط داسې یو قسم راغلي دي.